درنو اوریدونکو السلام علیکم. له دې شیبې د ازادي رادیو خبرونه پیل شوې. نن سه شنبه ده، د مریض 1409 د عقرب 1409 او د میلادي 2000 د نومبر 3. د ازادي رادیو په دې خبري مجله کې چې زه عصمت ساروان د طاهر روشن په تخنیکی همکاري وړاندې کوم، د کابل پوهنتون د پرونی حمله په وړاندې د عکس العملونو، د امریکا د انتخاباتو او نور موضوعاتو تفصیل دراوړو. لومړی د دې سات خبرونه. پر کابل پوهنتون د پرونی حمله لکبلنن په افغانستان کې عمومي ویر اعلان شوی. د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر وایي ژربه د کندهار امنیتي وضعیت ښه شي، او ایرانی رسنۍ وایي د خوزستان د ازادي غوښتونکو غورځنګ مشر نیول شوی. د خبرونو تفصیل. نن په ټول افغانستان کې د کابل پوهنتون د پرونی حمله په خاطر ملي ماتم اعلان شوی دی. ولسمشر اشرف غنی امر کړی چې د هیواد دننه پر دولتي ودانیو او بهر د افغانستان په ټولو ډیپلوماټیکو نمائندګیو دي د افغانستان بیرغ نیم ځوړند وي. ولسمشر غنی په هغه وینا کې چې پرون ماښام ارګ په خپلې پاڼه کې خبره کړه، پرونی برید یو بشری جنایت بللی او ویلی دی پر جماعتونو، تکیخانو، علمی، فرهنگی و اکادیمیکو مرکزونو او په ټولګټو تاسیساتو بریدونه د بشریت ضد جنایت دی. ولسمشر زیاته کړه
د طالبانو په ګډون نورو ټولو تروریستي ډلو ته په وضاحت وایو چې د دغه ډول وحشتونو او بریدونو په کولو د دې عظیم ولس لوړې ارادې نشي کمزوري کولی.
طالبانو دا برید غندلی او په هغه کې لاس لرل رد کړی دي. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت مرستیال ویان دي معصومه جعفری ویلي چې د دې پیښې 22 مړي روغتونونو ته وربړل شوي دي. دغه برید مسؤلیت په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګه یا داعش په غاړه اخیستی دی. د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر اسدالله خالد کندهار ته په سفر کې ویلي چې ټول به ژر د کندهار ولایت امنیتي وضعیت وویني چې ښه کیږي. په دې سفر کې له اسدالله خالد سره په افغانستان کې د ناټو ځواکونو د غوث ملاتړ ماموریت قمندان جنرال سکاټ میلر هم ملګری وو. دوی د دوشنبه په ورځ د کندهار د امنیتي وضعیت د ارزونې لپاره دغه ولایت ته تللي وو. د کندهار په ارغنداب او ژیړي ولسوالیو کې له څو ورځو راهیسې د طالبانو پراخي حملې روانې دي. د کندهار د والي له دفتره یوه خبره شوې خبر پڼوي، په دې ولایت کې میشتو افغان ځواکونو د دفاع سرپرست وزیر او په افغانستان کې د ناټو عمومي قمندان ته ډاډ ورکړ چې طالبانو ته درنه مرجوب لاړولي او ژربه د دې ولایت له ناامنو سیمو څخه طالبانو وباسي. په بدخشان کې د پولیسو خپل منځي لفظي شخړه د یو سرتیری په وژل کېدو او څو نورو په ټپي کېدو تمامه شوې ده. د بدخشان د امنی قمندانې ویندوی ثناء الله روحانی رسنیو ته پاستولي صوتي پیغام کې ویلي چې دغه پیښه پرون ماښام د دې ولایت په لومړی امنیتي حوزه کې شوې ده.
بعد از مشاجره یک سرباز
یو سرتیری خپل همکار سره له داوا ورسته هغه په دزو وژنی او د هوزې امر او د بلوک قمندان ټپيان کوي او خپل هم د پیخې لزای تختی
فرار میکنه.
د روحانی په وینا د تورن کسته مندلو لپاره هلی ځلی روان دي. د خبرونه له ازادي رادیو اوري. د امریکا په متحده ایالاتونو کې نن د ولسمشۍ انتخابات ترسره کیږي. په دې انتخاباتو کې ولسمشر ډونالد ترامپ د دیموکرات ګوند له کاندید جو بایدن سره مخامخ دي. په امریکا کې شاوخوا 240 میلیونه وګړي د رای ورکولو په شرایطو برابر دي. تر اوسه 9 میلیونه امریکایانو مخکې تر مخکې آنلاین او د پوسټ لاري رای ورکړي دي. د دې موضوع تفصیل وروسته په راپورونو کې. د ایران د خوزستان د بلتون غشتون کې غورځنګ مشر نیول شوی دی. ایرانی رسنوی د دولتي تلویزیون د خبر په استناد ویلي چې حبیب اسود چې په حبیب چعاب مشهور دی د تیر یک شنبه په ورځ په ترکیه کې نیول شوی او تهران ته سپارل شوی دی. د ډلې هم د خپل پخوانی مشر نیول کېدل تایید کړي او ویلي دی چې تهران هغه ورسته لدی یرغمل کړ چې نو موړی تیر یې چې ترکیه ته لاړ شي. د ایران د عربو دغه جلا غشتون کې غورځنګ چې یو وسلوال غورځنګ بلل کیږي د ایران په جنوب دیس کې د خوزستان په ولایت کې د جلا دولت تر مستقولو لپاره مبارزه کوي. دا ولایت چې اوسیدونکو عربان دي ډیر تیل لري. د ناګورنو قرهباغ د جلا غشتون کې سیمه پوزي چارواکي وایي چې د امریکا په مزګرټوب له ټینګ شوی اوربان سره سره د آذربایجان له ځواکونو سره په نښتو کې یو لسر تیری وشل شوی دی. د وشل شویو په هغه فهرست کې چې د پوز د رسنوي څنګه پرون دوشنبه خبر کړي د نګورنو قرهباغ د دفاعي ځواکونو د قمندانۍ مرستيال د ګروال آرتور سرکیسیان هم شامل دي. په دې سره د سپتمبر له 28 راهیسې چې پر دې لنجمنې سیمې د آذربایجان او په سیمه کې د ارمنی ټبرو چې د ارمنستان له ملاتړ برخمن دي جګړه پیل شوې. د نګورنو قرهباغ د ادارې د وژل شویو پوزیانو شمیر 1,000 ورسید. او د جرمنی په خپل هیواد کې د کورونا د مثبت پیښو لزیاتې دوهسته نوی محدودیتونه ولګول. د دوشنبه په ورځ جرمنی دا نوی اقدامات په داسې حال کې اعلان کړ چې په ټول اروپا کې د کورونا وایرس په پیښو کې د 10 میلیونه زیاتوالی پراتلو نور اروپایي هیوادونو هم محدودیتونه زیات کړي دي. زمو شخله ازادي رادیو اوري. په کندهار کې د طالبانو د ورستې حمله له کبله سلګونه کورنۍ بي ځای شوې دي.
د افغانستان وحشي دښمن ته وایم چې بي غڅه نه پاتې کیږي.
ولسمشر غنی و چې د پرونی حمله په وړاندې خبرداري ورکاو. د غزنی لارو تیریدونکو مسافر وایي طالبان موبایلونه پلټي.
موبایل خلاص کې په زور را باندې کورنۍ اکسنه مولو دغه چې وکتل نو وار لواره سکانو لغت لاندې راونی ولم.
په امریکا کې نن د ولسمشر انتخابات کیږي. دا انتخابات د افغانستان پر حالاتو څه اغیز لري؟ د دې نورو موضوعاتو تفصیل په دې خبري مجله کې اورئ. را به شلومړی موضوع ته. د افغانستان حکومت پر کابل پوهنتون د پرونی حمله له قربانیانو سره د خواخوږی لپاره نن ملي ماتم اعلان کړي. غنو چارواکو او مؤسسو د برید یو جنگي جنایت بللای دی. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون ملګرو ملتونو د امریکا حکومت اروپایي ټولنې ناتو او پاکستان دغه ډلیزه حمله غندلې ده. ولسمشر محمد اشرف غنی هم دا حمله یو لوی جنگي جنایت بللای او ویل دي چې لاملانو به غچ واخلي. تفصیل اجمل انورانی کړي.
په افغانستان کې پر یو لوی تحصیلي مرکز برید په افغانستان کې د نن او بهر پراخ برګون نه راپارولي. جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن سه شنبه د ملي ماتم په توګه اعلان کړی او سپارښتنه یې کړې چې په هیواد کې د نن او بهر دی د افغانستان بیرغونه نیم ځوړند وي. جمهور رئیس والیانو او د بیلابیلو ولایتونو چارواکو ته سپارښتنه کړې چې پر کابل پانتون د دوشنبه د ورځې د حملې د قربانیانو په یاد د ویر مراسم جوړ کړي. جمهور رئیس غنی چې سمو دای خپل هم د کابل پانتون د رئیس په توګه کار کړي، تیر شپه ملت ته په وینا کې پر دغه تحصیلي بنسټ حمله یو لوی جنگي جنایت وباله او لاملانو یې دغه شخصو خبره وکړه.
د افغانستان وحشي دښمن ته وایم چې بي غڅه نه پاتې کیږي. زموږ دغه معصوم شهیدانو او اولادونو د سپېڅلو وینو غڅ به خامخا او په څو چنده درنه واخیستل شي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یون آماده د حمله د غندنې ترڅنګ ویلي پر خونځو او پانتونونو حمله په هیڅ وجه نشي توجیه کیدی. بلخوا په کابل کې د امریکا د سفارت شار زافیر راس ویلسن هم دغه حمله غندلې او پر خپل ټویټر کې لیکلي چې هغه څه چې افغانستان ورته اړتیا لري سوله ده. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې ویاند هم ویلي چې پرونی حمله یو کرک پارونکو تورریستي پیښه. دا هندستان صدر اعظم نریندرا مودی د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق او په پاکستان کې د پښتون ژغورنې د غورزنګ مشر منظور پښتین هم پرونی حمله غندلې او یو تروریستي جنایت بللې. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون مشر شهرزاد اکبر هم لازادې لړیو سره په خبرو کې پر تحصیلي او ملکی بنسټونو حمله یو جنگي جنایت وباله.
د جګړې قوانین ډیر څرګند دي. پر غیر نظامی سیمو قصدي حمله له جنگي جنایت سره برابر ده. د سخت اندېښنې وړ ده ځکه لوی پیغام رسوي. هغه دا چې له بده مرغه د افغانستان په جګړه کې هیڅ ځای خوندي نه دی. خلک نه په کورونو، نه پر لارو او نه هم په پوهنیزو او کاري چاپیریالونو کې امن دي.
د دوشنبه تر غرمې مخکې درې وسلوال د کابل پانتون انګړ ته ننوتل. پر محصلانو، استادانو او هر هغه چا یې ډزې وکړې چې په مخ خبر اخلل. د اسلامي دولت یا داعش د وسلوالې ډلې د خراسان څانګې د دې برید مسؤلیت منلې. د عام خبري اژان چې د دې ډلې تبلیغات خپروي ویلي د داعش دوه بریدګرو په دې برید کې برخه درلوده. وسلوالو طالبانو په دې برید کې خپل دخالت رد کړی او کرغیړن بریدی بللی. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان طارق قرین د حمله د وسلوالو طالبانو کار وباله. کابل پانتون تر ول ضرورير محصلان او نګدي 900 استادان لري چې د ریپورتونو لمخي د حمله پر وخت نګدي 800 محصلان په پانتون کې وو. دا په تیرو لسو ورځو کې دویم وار دی چې د افغانستان پر یو خونیز بنسټ حمله کیږي. تر دې مخکې د کابل په دشتي برچی سیمه کې پر یو خونیز مرکز د اقرب پر دویم برید کې څلیرش کسان وژل شوي وو. د هغې حملې مسؤلیت هم د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څانګې منلی وو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د جګړو او نامنویو له امله د کندهار د میوند او ارغنداب ولسوالیو څخه د کندهار ښار او ډنډ ولسوالۍ دشتو ته بې ځایه شوي کډوالي کورنۍ وای په سخت وضعیت کې ژوند کوي او د سرپناه په ګډون بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. د کندهار د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو رئیس دوست محمد نایب د داخلي بې ځایه شویو کورنیو شمیر شاوخوا 2000 یادوي، چې په وینا یې د 250 کورنۍ سره مرسته شوي او د 1500 نورو بې ځایه شویو کورنۍ سره به هم مرسته وشي. صادق رښتینی د کندهار په ډنډ ولسوالۍ کې هغه دشتې ته تللی چې سلګونو کورنیو د جګړې له ویرې هلته پناه وړې ده.
دا بیا ځای سوي کورنۍ چې شمېر یې شاوخوا 2000 ته رسیږي تازه د کندهار د میوند او ارغنداب ولسوالیو څخه د جګړو له ویرې ډنډ ولسوالۍ ته راکډوالي سوي. د مولادات په نوم یو بیا ځای سوي کډوال ازادي راډیو ته وویل چې د کور ټول توکي ورڅخه پاتې سوي او یوازې د غاړې په کالیو کې راوتلی
ټول شان پاتې سوي دي. د کور سامان ګرد پاتې سوي په یو پټو کې په یو دونو کې خیمه کې کې راوتلی په سورو سورو کې شان میا ګرد پاتې سوي دي. در پدار ما دې مزان د بل په کې ټکرانه کې مداده کې تزان رسولې دي خاک پساره دي.
د کورنیو د یو غره د لمنی پرې ګو کې اړولې چې د تشاک ته وبو په شمول د ژوند لټولو لومړنیو اړتیاو به برخي دي. د حمید ګل کاکا په نوم یو بیا ځای سوی کډوال وای له نورستون سره خو به یو ډول مقاومت وکړي، خدا چې د خوړو څنل لري نو لوږه ژوند ګواشي.
په پروند کې یو څوک راغلی دی دلته دونه کې وړې راستولې دي. موږ په دغه وړو پورې اریانو چې وسه په چا پورې وو به شو څه په وکړو. دغه سړی ته نن سهار کې ما ویلې دي چې دغه راولاړ سه دغه دلته یو ورلې ټیکه دغه ورلره ورکه د مؤمنانو سره ورکه د نور لویان خو به نه مري.
د عبدالحبیب په نوم یو بل کډوال چې جګړې په مخه کړې ازادي راډیو ته وویل د دوی لسیمې به یو شمیر نوري کورنۍ هم د جګړې لویرې بې ځای او دغه دشتونو ته پناه راوړي.
خدای جنگی حالت چې کورونه ګرځ پاتس به د سر راغلی دي چې دا په غاړي کې دي دغه کالی دي یو یو ګډړې راخص دي دي دا ګډړې ستل ته ځان راورس وي نور کورونه شانه ګرځ پاتس وي دي مکمل فدا حالت کې موږ راغلی نو مې کورونه پات دي هغه مر روان دي دا کورونه دا مخلوق بخپل ویني.
د کندهار د کډوالو بیر تر استنې دونکو چارو رئیس دوست محمد نایاب د داخلي بیا ځای سو کورونی شمیر شاوخوا 2000 یاد بي چې په وینا د 250 کورونی سره مرسته سوي او د 1500 نورو بیا ځای سو کورونی سره به هم مرسته وسی.
د 2500 شاوخوا کې داخلي بیا ځای سو ته دغه یاد ولسوالي اوسیدونکو ته مرسته رسیدلې او تقریبا د 2500 شاوخوا کې نورو کورونی چې هم اوس دا وو سروي باندې زموږ موظف شوی چې مونږ کار کوي امیدوار یو چې ژر تر ژره به د سروي پروسه هم بشپړ شي او هم حال به دوی د دې د اړتیا پر اساس باندې مرسته وشي.
د کندهار د کډوالو چارو رئیس د دې ولایت او ګاونډیو ولایتونو امنیتي وضعیت ته په کتو اټکل کوي چې شش کال شای لزر کورنۍ ل خپل مينو به ځای سي.
کچیرې د کندهار په شاوخوا ولایتونو کې لکه روزګان، هلمند او همدارنګه کندهار په یو شمېر ناامن ولسوالیو کې امنیتي وضعیت هم دغسې ادامه پیدا کوي، امنیتي تهدیدات ورسره ویل لوړ شي. زموږ اټکل دا چې تر لزر پورې به داخلي بي جسمي کورنۍ شش کال یعنی کېدای شي مخ تر راتلونکو کې میاشتې پوری دغه مر کورنۍ بي ځای سوي ولر.
د کډوالو چارو رئیس پر داس محل فراتلونکو یو میاشت کې په کندهار او غونډوي ولایتونو کې د لزر کورنۍ د بي ځای کې دوه اټکل کوي چې شاید د سړې هوا په زیاتې دوسره د دغه کورنۍ ژوند چې ډېرې سرپناه نه لري لاستونزمن سي.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
وس په نړیوالو مطبوعاتو ته وګورو چې د افغانستان په اړه څه لیکلي دي. پر کابل پوهنتون پرونی حمله د نړۍ د ګڼو چاپي او تصویري رسنیو پام ځان ته ډېر اړولی دی. موږ دلته یوازې د یوې خبرونې تبصره را اخلو چې بلومبرګ نوم شي د خبرونه د هغو محصلانو عکسونه خبره کړي چې له کابل په هنتونه تختی تر دې یو بونه وړاندې د کابل په لویدیس کې پر کاوسر تعلیمي مرکز حمله شوی و چې لشتلشه 22 تنه پکې ووژل شول او اویا نور روبل شول. د بلومبرګ نشي لیکن سره سم په افغانستان کې د سولې لپاره د دولت او طالبانو له خبرو سره سره په دې هیواد کې تاوتریخوالی په زیاتېدو دی. بلومبرګ زیاتوي په دوحې کې خبرو په افغانستان کې د جګړو پر کمیدو هم هیڅ اغیز نه دی کړی. همدا اوس د افغانستان په ګڼو سیمو کې طالبان له دولتي ځواکونو سره په جګړو کې ښکیل دي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې بیا د کابل کندهار پر لویه لار د طالبانو له لوري له موټر چلوونکو د پیسو اخیستو په اړه لیکنه خپره کړې ده. ورځپاڼه وایي په داسې حال کې چې امریکایي پوځیان له افغانستانه په وتلو دي، طالبان د دغه هیواد لویو لارو ته راوسي او له باري او نورو موټرو په غیر قانوني ډول د میلیونونو ډالرو معادل پیسې ټولوي. ورځپاڼه زیاتوي موټر چلوونکي او د لویو لارو مسافر شکایت کوي چې پولیس او نور امنیتي ځواکونه له خپلو پوستو نه راوځي او طالبان یې پرېښي چې له خلکو پیسې اخلي. ورځپاڼې ته د هرات د سوداګرۍ د خونو مرستیال احمد سعید عظیمیان ویلي چې طالبان د هرات کابل په لویه لاره کې د ورځې د 1,55,000 او 1,95,000 ډالرو ترمنځ پیسې ټولوي. په سمنګان ولایت کې یو ولسوال عبدالیاقین احمدی بیا ویلي چې طالبان له موټرو څخه د دې لپاره پیسې ټولوي چې په شمالي ولایتونو کې خپل جګړه پرې تمویل کړي. د دې په باور طالبان د ورځې شاوخوا 26,000 ډالر له موټر چلوونکو اخلي. د نیویارک ټایمز د دلیکنی پر اساس د دې لپاره چې د فبروري د 9 میټه د موافقې پر اساس امریکایي پوځیان پر طالبانو بریدونه نه کوي، دا ډله اوس له هوایي بریدونو نه بریږي او بیغمه لوی لارو تراوسی او پیسې ټولوي.
د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په تبصره کې اشاره شوې و چې وسلوال طالبان په لویو لارو کې له خلکو خصوصا له موټر چلوونکو پیسې اخلي. غزنی ته له نورو ولایتونو څخه تلونکي مسافر بیا وایي وسلوال طالبان په لاره موبایلونه چک کوي او په کې د خلکو شخصي معلومات کورنی عکسونه او ویډیوګانې ګوري او کله ناکله له ځان سره ثبتوي. طالبان بیا دا خبره ردوي. حبیب الرحمن تاثیر له غزنی څخه.
دا غزنی ښار ته شهیدانو څلور لارې ترڅنګ د افغانستان له جنوبي ولایتونو څخه دراغلو موټرانو تمځای دی. دلته له وجدې لارې راغلي ستړي مسافر له موټر کښته کیږي. دوی وجداو له خطر ډکه لار وهلې، څیرې ګردو وهلې او په سترګو کې ستړیا لورای معلومیږي. هغه لارې چې دوی پرې راتیر شوي ډېر کله د امنیتي او ټرافیکي پیښو شاهدي وي، خو دلته د رارسېدلو مسافرو په اندېښنو کې یو بله هم اضافه سوې ده. دوی وایي په لاره کې طالبانو په موبایل ټلیفونونو کې شخصي معلومات پلټل چې په کې د دوی کورنۍ عکسونه او ویډیوګانې هم د طالبانو لخوا کتل سوې دي. حمیدالله تازه له اوږدو سفره راستون سوی، هغه د غزنی په مقور ولسوالۍ کې د طالبانو د چک پوینټ کیسه کوي.
لکندار راکلمه د لړمې شاو خاصمه کې زیود موټر ودرول د سوالې موټر نو د خلکو شخصي ډیټا مو کته کله چې ما ډیټا تراله موبایل خلاص کې په زور را باندې نو البته څه اکسنه کورنۍ اکسنه مولو دغه چې وکتل نو وار لواره په ما باندې حمله وکړه، سکانو لغته لاندې راونی ولم او موبایل هم را مات کړ.
د لوګر ولایت متی ولا هم د وسلوالو طالبانو پر چک پوینټ ور برابر سوی دی. نو موړی وای سیمنه ور معلومه ده، خو د غزنی په مربوطاتو کې طالبانو ورڅخه موبایل واخیست او هر څه یې په کیسر تر نوکه وکتل.
لکندار راتلم غزنی ته او لوګر کلم په دلارې کې طالبانو چک پوینټ درلود او په چک پوینټ کې ودرولو او تلاشي کو په تلاشي کې موبایل راڅخه واخیست، هغه ټول ډیټا او ټول سیستمونه وکتل.
دا یوازې حمید الله متی ولا نه دي چې موبایل نه په لار وسلوالو چک کړي، بلکې غزنی ته لنور ولایتونو او ولسوالیو څخه راتلونکي مسافر هم وایي وسلوال طالبان پر لار موبایل نه چک کوي. دوی وایي وسلوال طالبان په موبایلونو کې د مسافرو شخصي حریم ته ننوځي، کورنۍ عکسونه او ویډیوګانې ګوري. دغه مسافر وایي طالبان د عکسونو او ویډیوګانو لمندلو ورسته مسافر وهي او شکنجه کوي. دوی دا هم وایي که دغه مسافرو په موبایلونو کې د سرتیرو عکسونه د وسلوالو ضد مواد او د دوی له نظریې چپ مواد پیدا کړي، هغه کسان له موټرو کښته کوي او له ځان سره یې بیایي. د غزنی محلي چارواکي هم وایي له څه وخته وسلوال طالبان د خلکو موبایلونه او کمپیوټرونه ګوري. د غزنی د والي ویاند وحیدالله جمعزاده:
طالبانو پخوا هم خلکو باندې لوی چپنان بند کړي وو، کله چې به یې ورسره ګیر کړل ورماتولې، ممرګانې ورباندې خوړلې، خو اوس پر لویو لارو هم د خلکو موبایلونه چې کوي ډیټا یې ګوري، د خلکو شخصي حریم ته ننوځي، د کورنۍ عکسونو تر څنګ که د سرتیر عکسونه پکې پیدا شي شکنجه کوي یې وهي حتی وژني یې هم.
خو وسلوال طالبان بیا دا خبره ردوي. د دغې ډلې ویان زبی الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل: وسلوال طالبان د استخباراتي معلوماتو پر اساس د ځینو مشخصو کسانو موبایلونه چک کوي، د عامو خلکو موبایلونه نه ګوري. تر دې وړاندې هم طالبانو د غزنی په ځینو ولسوالیو کې د سندرو په اورېدلو، سمارټ موبایلونو په ګرځولو، د ژیرو په خریلو، تیز رنګ او تنګ کالو په اغوستلو، د ټیټو پایڅو په ګرځېدلو او د ډولي ویښتانو په جوړولو بندیز لګولی وو. د غزنی د اندړو، د یک او ځینو نورو ولسوالیو اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویلي وو طالبانو په جماعتونو کې په سپیکرونو کې اعلانونه کړي او دغه محدودیتونه یې ورباندې لګولي دي.
نن په امریکا کې د ولسمشرۍ انتخابات ترسره کیږي. د ډیرو په باور دا انتخابات د افغانستان لپاره هم ډیر مهم دي. په دې انتخاباتو کې ولسمشر ډونالد ترامپ د خپل دیموکرات سیال جو بایدن له سختې سیالۍ سره مخامخ دی. په امریکا کې د 240 میلیونو په شاوخوا کې کسان د رای ورکولو په شرایطو پوره دي. د دې موضوع تفصیل اجمل ان وړاندې کوي.
د امریکا د ولسمشرۍ د دوو کاندیدانو ترمنځ د ټاکونکو سیالۍ ورځ دواړه پر یو بل میاشتو میاشتو نیوکو وروسته نن د مبارزې اصلي ډګر ته ځي. د کرونا د وبا سربیره به میلیونونه امریکایان رای ورکړي چې په پایله کې به یې د راتلونکو څلورو کلونو لپاره د امریکا مشرتابه وټاکي. رسنۍ وایي چې د ډیموکرات ګوند کاندید جو بایډن او مرستیال یې کاملا هاریس به نن له خپلو ژوند شریکو سره په پنسلوانیا کې رای ورکړي. ولسمشر ټرمپ بیا تیره شنبه په فلوریدا کې رای ورکړې ده. د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې عموما د دې هیواد ایالتونه په درې کټګوریو ویشل کیږي: سره رنګي د جمهوري غوښتونکو ملاتړي، ابي د ډیموکراټانو ملاتړي، او زیړ ټال وهونکي یا بدلیدونکي ایالتونه وي. همدا زیړ بدلیدونکي ایالتونه ډیر کله د امریکا د ولسمشر برخلیک ټاکي. سکال فلوریدا، میشیګن، اوهایو، جورجیا او اریزونا د ټیکزاس ترڅنګ د ګټونکو کاندید لپاره برخلیک ټاکونکي دي. د امریکا د ولسمشرۍ په سګنو انتخاباتو کې شاوخوا 240 میلیونه وګړي د رای ورکولو په شرایطو برابر دي. امریکایي رسنۍ وایي چې له دوی څخه به سلو کې 15 شپېته په انتخاباتو کې ګډون وکړي. د دوشنبه تر ورځې پورې نږدې 90 میلیونه امریکایانو د خپل خوښ کاندید ته تر وخت مخکې رای ورکړي وي. دا شمیر د 2018 کال په انتخاباتو کې د ټولو رای ورکونکو له درې برخو څخه دوه برابر دی. په عمومي توګه په هغه انتخاباتو کې 115 میلیونه وګړو رای کارولې وي. د امریکا غږ د ریپورت په اساس په رای ورکونکو کې یوازې 15 میلیونه هغه کسان شامل دي چې په تیرو څلورو کلونو کې 13 کلن شوي او د رای ورکولو په شرایطو پوره شوي. په امریکا کې د 1994 میلادي کال راهیسې تر اوسه د امریکا ولسمشران پرله پسې دوه دورې په واک کې پاتې شوي. یوازې د جورج دبلیو بوش پلار جورج ایچ دبلیو بوش د 1994 میلادي کال په انتخاباتو کې د څلور کلنې دورې له پوره کولو وروسته د بل کلینټن په وړاندې ماتې وخوړه. اوس معتبرې امریکایي رسنۍ د ولسمشر ټرمپ د محبوبیت د کمیدو خبر ورکوي. دې رسنیو په 2018 میلادي کال کې وړاندوینه وکړې وه چې د هیلری کلینټن ملاتړ تر ټرمپ زیات دی، خو په انتخاباتو کې کلینټن ماتې وخوړه. نن د ولسمشرۍ له انتخاباتو سره په یو وخت امریکایان د دې هیواد د سنا غړو ته هم رای ورکوي چې د شپږو راتلونکو کلونو لپاره به ټاکل کیږي.
مخکې مو وویل چې د ډیرو په نظر دا انتخابات د افغانستان لپاره هم ډیر مهم دي. د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو پایلې باندې د افغانستان پر حالاتو تاخیر ولري. یو شمیر څارونکو په دې باور دي چې د ترامپ سیال جو بایدن چې په خپلو بهرنیو تګلارو کې په ډیرو برخو کې له ترامپ سره مخالف دی، له افغانستان د امریکایي ځواکونو د ایستلو په برخه کې هم نظر دی. احمد شبر په دې اړه راپور لري.
د امریکا د 2018 کال د ولسمشرۍ د انتخاباتو پر مهال ترامپ بیا بیا پر پخوانی ادارې انتقاد کړی وو چې په داسې لری جګړو کې امریکا شکیله کړې ده چې له ګشتې هم سیات دی. دا مسله لا هم د دې کال په انتخاباتو کې مهمه ده او یو شمېر کلیدي ایالتونو کې چې د دواړو کاندیدانو ترمنځ به سیالي سره نشتې وي په زرګونو رایې برخلیک ټاکي. چارلس کاخ خپلواک انسټیټیوټ د جولای په وروستیو کې له 2000 امریکایانو نظر پوښتنه وکړه. د دوی له څلورو درېیمې برخې د دې ملاتړ وکړ چې امریکایي ځواکونه له افغانستانه بیرته امریکا ته ستانه شي. د ستراتیژیکو او نړیوالو مطالعاتو په مرکز کې څیړونکی اندریو کورټسمن چې د امریکا په دفاع او بهرنیو چارو وزارتونو کې سلاکار هم پاتې شوی دی ازادي راډیو ته وویل، د سولې دا خبرې له هیلو ډکې نه دي او فکر کوم چې دا ښکاره ده چې ولسمشر یوازې دا غواړي چې له افغانستان نه ووځي. کورټسمن زیاته کړه، پرته له دې چې تاسو باور وکړي افغانستان د ترهګرو له لوري تر بل هر هیواد چې ورته تحریکونه پکې شته او امریکا ته له ستراتیژیک پلوه د اهمیت وړ هم نه دي، ته سخت ګواښ لاندې دی. د واټیکن سپنوم د سیاسي چارو کتونکو وایي په فبروري کې له طالبانو سره د ټرمپ تړون د دې جګړې د درېدو په لور یو ګام دی، خو په کابل کې ډېر دې ته د خیانت په سترګه ګوري. واټیکن زیاتوي اوس د ولسمشر غني یو شمېر سلاکاران هیله مندي چې د نومبر په انتخاباتو کې بایډن بریالی شي تر څو د دې تړون د تطبیق مخه ونیسي، خو د بایډن تیری تبصرې د دې نظر ملاتړ نه کوي. د بارک اوباما د واکمنۍ په وخت بایډن له دې سره سخت مخالفت وکړ چې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمېر زیات شي. د په ډسمبر کې د ډیموکراتانو په یو غونډه کې وویل که ولسمشر شي لومړی ګام به دا وي چې محارب ځواکونه به امریکا ته ستانه کړي او له طالبانو سره به مذاکرات پیل کړي. د سپتمبر په لسمه د امریکا له پوځي رسنۍ سټارز اینڈ سټرایپ سره جو بایډن د خبرو پر مهال څرګنده کړه چې دی غواړي په افغانستان کې له 1.5 تر 2000 پولیسانګړي سرتیري وساتي. خود کارنګي په نوم د سولې د نړیوال انسټیټیوټ غړی جارنټ بلانک چې د بارک اوباما په اداره کې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ته ځانګړي استازي مرستيال وو، د افغانستان په مسله کې د ترامپ او بایډن په تګلارې کې ورته والی نه ویلي. بلانک وایي نوی ولسمشر باید د 2020 کال د می په میاشت کې یو ارزونه وکړي، د هغه وخت چې د تړون لمخه روسي امریکایي سرتیری له افغانستانه وسی.
دا هم د دې خبري مجلې د مهمو خبرونو سره کې نن په ټول افغانستان کې د کابل په هنتون د پرونی حمله په خاطر ملي ماتم اعلان شوی دی. د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر اسد الله خالد کندهار ته په سفر کې ویلي چې ژربه د دې ولایت ناامني ختم شي. د ایران د خوزستان د آزادي غوښتونکو غورزنګ مشر په ترکیه کې لنیول کېدو وروسته ایران ته انتقال شوی دی. د نګورنو قرهباغ د جلا غوښتونکو سیمې پوځي چارواکي وایي چې د امریکا په مزګرتوب له اوربند سره سره د آذربایجان له ځواکونو سره په نښتو کې یو له سرتیري وژل شوی دی او د جرمني په خپل هیواد کې د کورونا د مثبتو پیښو له زیاتېدو وروسته نوي محدودیتونه لګولي دي.
دا ژوند رنگونه
منم حمید الله تخلص سنگزی د اکسپورت کتابتون مسولم.
کتابونه خپل چاپوي نوري درته چاپوي راوړي
خپلم چاپو لاور نام راځي دلته خار نام راځي مختلف اړخونه لري معلوماتي دي ادبي دي د اکسپورت تخويتي مزامين شته کې خزيات او غټ پوکس مو پام دغه تخويتي مزامين باندې ده
دا خو به خرڅوي نو بیا کتاب لورنځای شو
مګه مو کتاب لورنځای باندې کې
تا کوم مخ کتاب چې کتاب تون ده
مو کتاب لورنځای پلي کړی
یعنی استاس سرکار له خوانځي سره ده
له خصوصي خوانځي سره ډیرې کار له وي سره ده
څنګه دا کورونا خو بس تاسو کاروبار تاثیر نه وکړي
تیر شپږ میاشتې خو ډېر خوند وکړ داسې خراب کړو چې کرایې هم راغلی قرنټین خو ښه کلک و نو چې هم کرایه در باندې راشي او کار نه وي خوند ډېر بد وي او په موږ باندې ډېر بد تاثیر کړی و الحمدلله اوس مو ځان ورنه بچ کړی
اوس خو بیرته چې ښوونځي پیل شوي دي نو بیا به ستاسو کار سور نیولی وي
الحمدلله اوس موږ کار ډېر کوي له خدای ناراضي یو انشاءالله د چا په اصطلاح خلو لاس مچلیږي چاته پکې محتاج نه یو په همدې هیلې یو چې مختب کې ولاړ سو
دومره وخت چې تاسې دا کار کړی کتابونه خرڅوي د پخوا پرتله اوس کتابونه ډېر خرڅیږي که نه مخکې
ولله د خلکو علاقه بیخي زیاته شوي یو کورسونه زیات شوي یو د خلکو علاقه زیاته شوي د تعلیم سره ماشومان ښوونځیو ته لیږلي ښوونځیو ته تللي او بلاخره هغه 12 ته رسېدلي 15 ته رسېدلي نو د په همدغه تسلسل کې د خلکو علاقه د پخوا په شان باندې انشاءالله بیخي زیاته ده
مننه خوشحاله اوسې
ډېره مننه مهرباني خوشحاله اوسې
لتاسو اوریدونکو هم مننه چې آزادی رادیو اوري. اوس بل خبری مجله لرو چې سلطان محمد سروری وړاندې کوي.
سروان صاحب،